اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د اتلان نننۍ خبرونه د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په اړه ده. په دې خبرونه کې به د رحمان بابا د شاعرۍ، د مینې او محبت د پیغام د خورونې او ټولنیز سمون لپاره د هغه د کار په اړه واورئ. د سندرغاړو په غږ کې ویل شوی د رحمان بابا شعرونه هم د دې پروګرام برخه دي. نو رحمان بابا څوک و؟
زه عاشق سر و کار می دی له عشق نه خلیل له داودزی نمومن.
په ټولنه کې د رحمان بابا شاعري څه ارزښت لري او ولې مشهوره ده؟
عجزۍ انکساری په زور باندې چې کوم شعر تخلیق شوی دی او کوم چې د ژبې په انتهایي سادګۍ باندې تخلیق شوی دی، نو د هغه شعر تاثیر به خامخا زیات وي.
که د خپرونې تر پایه را سره وئ نو د دې تر څنګ د ګڼو سندرغاړو په غږ کې د رحمان بابا شاعري هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د اتلان خپرونې مینوالو، د یوه اټکل تر مخه رحمان بابا په 1450 کال کې د پېښور سره نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی و. د تاریخ لیکونکو په وینا له لومړي سره هغه د ادب زده کړو او پوهې سره شوق درلود او ورپسې ګرځېده، ځکه خو له خپل کلي څخه کوهاټ ته لاړ او هلته یې د هغه مهال دودې زده کړې او دینی تعلیم اخیستل پیل کړل.
مطلب دی دسرو شندو نپوئی گم چه دزروی نمس کی اردم پسانو سرخمان پخ پل گرم یم چی میان یما چه دانور علم بولی گرم پسان
او رحمان بابا څېړنه کوونکې او د پېښور پوهنتون استاد عباسین یوسفزی د رحمان بابا د شاعرۍ د پیلولو او پی د تصوف د رنګ د اغیز په اړه وایي.
څلور زرو خوشا پورې شعرونه رحمان بابا ویلي. په دغه څلور زره شعرونو کې مونږ غور کوو نو تقریبا د اتیا بلکې د لسیا نوی فیصد شاعري چې زه د رحمان بابا نو هغه د تصوف سره، د پند و نصیحت سره او د انسانیت د مینې او د ښېګڼې سره تعلق لري. نو داسې ښکاري چې رحمان بابا کله شاعر رحمان بابا ته راتلو نو د رحمان بابا تربیت سره د یو صوفي په مخ کې شوی یا د یو روحاني استاد په مخ کې شوی، ځکه چې د دوی استادو د هغه نوم ملا محمد یوسف دی. یادېږي یو شیخ یوسف په نوم باندې په کوهاټ کې اوس هم د هغې قبر موجود دی. شیخ یوسف امکان لري چې همدغه ملا محمد یوسف یوسف دی. نو د رحمان بابا تربیت، د رحمان بابا وړوکوالی چې کوم تېر شوی دی نو هغه هم د دغسې استادانو په مخ کې تېر شوی دی. رحمان بابا چې کله شعر لیکلی دی، په کوم وخت کې ورته د شعر ملکه راغلې ده، نو په هغه دوران کې ښکاري چې رحمان بابا ذهني طور ډېر بالغ وو او د فکر او د پوهې معیار یې ډېر اوچت و.
غم خوری خو داسې نه شي و غم خوری چې زه دلته درته ناست یم ته پوری کل خوغلا د سرو مال په نیمه شپه کړي پرڼا ورځې زما د زړګي چورې سلا آئنا کی ذات گورے.
لیکوال او په کابل کې د علومو د اکیډمۍ څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د رحمان بابا شاعري تر ډېره حده د ټولنې د سمون لپاره وه. هغه د رحمان بابا شاعري په دریو برخو ویشلې.
د ده شاعري درې دورې لري. یوه دوره ابتدایي شاعري ده چې دا یې د زده کړې په حالت کې د یو ملایي کتابونه وایي، نو په دې کې دا یې د مغه دیني مسلې رانغاړي او وازو نصیحت پکې کوي. دا د ده د لومړنیو وختونو شعرونه دي چې دا د طالب العلمۍ په دوره کې وایي. مثلا چې خده خده دا دنیا چې تو خده د عقبا، دغه ډول شعرونه ده په دې دوره کې ویلي دي. بیا وروسته د ځوانۍ په دوره کې د ده د جذب او د مستۍ دوره ده. په دې دوره کې دا یو خاص حالت پیدا کوي، تقریبا د ټولو دینی قیودو د دې په مقابل کې یو هغه پیدا کوي او د ده د انتقاد دوره ده. په دې دوره کې دا ژور انتقادونه کوي او چې د څنګه مې دلبر په لاس کې جام دی، نن اورنګ دی، زمانې زما غلام دی، په همدې ترتیب نور شعرونه وایي. او درېمه دوره د ده د تعمق دوره ده. دا د ژوند مسایلو ته متوجه کېږي او ژور نظر پې اچوي. د خلکو ژوند، د خلکو راشه درشه، د خلکو روابط، په دې مسله کې اوږدې اوږدې قصیدې د ویلې. هر چې کښتي په باران او په سیلاب وي، عمر بواړه په عذاب وي. دا ده د خپلې سیمې د خلکو مطالعه کړي چې هغوی بیچارهګان اوبو ته منتظر وي، باران ته منتظر وي. یا مثلا جنګ و جګړې چې دوی کوي په پوله په پټي باندې، دغې مسایلو ته خصوصا د ګل خان و جمال خان قصه چې هلته په ډېر ظالمانه ډول د تربرو له خوا وژل شوی، دغه مسایلو ته دای متوجه کړي. نو په دې اساس په دې شاعرۍ کې د ده د تصوف مسله هم همدغه د جذب او د مست په دوره کې د ده د تصوف شاعري رابرسېره کېږي او تصوفي شاعري
کېږي. مات کو جانو سردار لیت لینا دے چپے ساور سرن وی خود غریبی غریب سڑے او خیار لیت لینا دے ہر وان اخپل اخپال امی ونی پنارنج کی می انار لیدل نہ دے سرحمان دم محمد در خاک رو مدد پشان دربار لیدل.
په پښتنه ټولنه کې داسې کم خلک پیدا کیږي چې د رحمان بابا له شاعرۍ خبر نه دي. د نوموړي د شاعرۍ د دومره پراخېدنې او امیدنې په اړه ښاغلی حبیب الله رفیع وایي،
د ده په شاعرۍ کې دوه ارزښتونه وو. یو یې ژبه روانه او ساده ده، ډېر داسې مغلق لغتونه یې نه دي استعمال کړي، په ډېره ساده ژبه غږېدلی دي چې ټول پښتانه پرې پوهېږي. په ټوله پښتونخوا کې عامه ده په داسې ژبه. محلي لغات یې لږ استعمال کړي دي، مغلق لغات یې لږ استعمال کړي دي او عامې خبرې یې په خپله شاعرۍ کې کړي دي. نو دای وایي وایي دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي. یعنی د ده په سادګۍ کې، په شاعرۍ کې، په سادګۍ کې رنګینی ده. ډېره ساده شاعري کړي لیکن ډېره دلنشینه، په زړه پورې او خواږه. او بل یې مسایل چې کوم څېړلي دي، هغه د خلکو د ژوند سره تړلي مسایل دي. نصیحتونه یې ډېر عام نصیحتونه دي، د ولس په ګټه نصیحتونه دي. کار د ګل وکړه چې سیمه د ګلزار شي، اغزي مه کره په پښو کې به د خار شي.
چرستاب د کوی په غاړه لار شي چرستاب د کوی په غاړه لار شي ازغی ما کرا پخو کې بد خار
په دې ترکیب ډیر عامیانه په عامیانه منطق برابر دولس په عقل برابر دغه مسائل شرح کړي او په ساده ژبه نو په دې اساس په پښتنو کې تدنه مقبول شاعر بل نشته سره د دې چې خوشحال بابا ډیر لوی شاعر دی او په خپل شاعرۍ کې د ژوند هر څه راوړي لیکن په ولس کې کوم مقبولیت لري هغه د رحمان بابا دی هم یې د خپل په خپل وخت کې ځکه په خپل رحمان بابا وایي چې د رحمان د شعر کوکې په عالم دي نو په دې اساس هم په خپل وخت کې د شهرت پیدا کړی وو او هم یې تر اوسه پورې د شهرت ساحه نوره هم پراخه شوې ده او خلک دته زیات عقیدت لري د ده په دیوان کې د خپل ژوند پوښتنې مطرح کوي فالونه پرې ګوري او څه چې د ده په دیوان کې لولي په هغو تسلي کوي او هغه د ده لخوا د لوستونکي لپاره یو ډاډ بوي نو په دې اساس ده د خلکو زړونه تسخیر کړي او په ټولنه کې د خپل هنر د خپل ساده هنر د خپل رنگین هنر زیری کرلی دی او ولسی په ځان ورمات کړی دی
تچ بل په غشو لحاظ پوشا تچ بل په غشو لحاظ پوشا چې هم دا غشې بستا په لور گزار
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو د دیونه د خبرونه وخت هم دومره وو بلونه بعد رحمان بابا پر ژوند د لیکل شوی او وړاندې شوی نوی ډرامې او همداراس په انګریزي او نور ژبو د هغې د ترجمې په اړه واوري اوس مو زه بشیر ګواخ په خدای سپارم خوشاله اوسئ
ګرځ ګلو کا چې سیما دې گلزار شي